مونږ چې څومره غلطیانی کړی دی په تیر ژوند کې، کومور او پلار مو ژوندی وي نو د هغوی نه معافی وغواړی، او که وفات شوی وي نو بیا مونږ له پکار دی چې الله تعالی نه معافی وغواړو او هغوی له د مغفرت دعاګانې وکړو. دعا خو په هر حال کې کول دي، لیکن په کوم ځای کې چې غلطي وشي نو که مونږ ډیر هم لری لاړ شو، یعنی په ګناه کې، اواب هغه خلق دی چې هغوی رجوع کوي یعنی واپس راشي. کو ډیر هم لری تلی وي په ناپوهتیا کې چې د مور پلار خدمت مو نه دی کړی یا مو ورته هغه خبرې کړې دي چې هغه نه دي کول پکار، نو اوس الله تعالی دومره مهربانه دی چې تو چېرته ستومانه نه شي. که اوس هم نیک جوړېدل غواړي کنه نو جوړېدی شي، په تا کې د نیکۍ اراده وي او تو په دې خبره سخت شرمنده یې چې زما نه غلطي شوې ده، نو واپس راشه، غلطیانې ختم کړه. چې کله تو واپس شي نو بیا به تو الله تعالی غفور بیا مونې. او زما خیال نه دی چې داسې بچی هم کیدی شي چې د هغوی نه چرته هم غلطي نه وي شوې، د هر چا نه چرته د مور پلار په حق کې کمې کوتاهي ضرور کیږي. ظاهره ده مونږ انسانان یو، په تادی کې یو او عقل مو هم نشته، نو غلطیانې خو به ضرور شوي. اوس مونږ واپس شو، د دې ځای پورې د مور او پلار خبره ختمه شوه. د دې نه پس د مور او پلار په ذریعه چې کومې رشتې دي، نو دا کومې رشتې دي؟ پوپی ده، ترو ده، خاله ده، ماما ده، نیا نیکو دي. اوس د نږدې رشته دارانو زیات حق دی، د هغې نه پس د نورو رشتو د هغې نه کم او بیا د هغې نه کم. اوس وفرمایلی شو و آتی ذل قربا حقه، ورکړی رشته دارانو له د هغوی حق، رشته دارانو له خپلوانو له د هغوی حق ورکړی. یو د قرابت یعنی نږدې رشتې دي چې هغه ستا رشتې دي، او بلې د سخرګنۍ رشتې دي چې د خاوند په ذریعه کومې رشتې دي، نو د هغوی هم حقونه ادا کوي. او د هغوی د حق خبره راغلی ده، حقه د هغوی حق. او دا تاسو په چا احسان نه کوئ، د چا سره ښه سلوک کول، چا له تحفې ورکول یا د چا خدمت کول، د چا د ضروریاتو خیال ساتل، په غم او خوشحالۍ کې شاملېدل. که تاسو د چا په کار راځئ نو دا تاسو سو احسان نه کوئ. او خلک وایي چې مونږ په فلانی وخت د هغو په کار راغلی وو یا ما په فلانی وخت کې دا کړی وو، دا خو د هغوی حق دی، ټیک شوه؟ نو هغوی له د هغوی حق ورکړئ. دا هم ستاسو ذمهداري ده چې په کوم ځای کې د مال خرچ کولو ضرورت دی مال خرچ کوئ، او کوم ځای کې چې هغوی ته ستاسو د مدد ضرورت دی نو هلته مدد وکړئ. د هغوی حق ادا کول هم د انسان ذمهداري ده. په دې کې خپل خویندې رونه هم راځي، د مور پلار خویندې رونه او د هغوی بچي هم راځي، او مخکې رشتې او خاص طور چې کومې محرم رشتې دي د هغوی زیات حق دی په انسان باندې. بیا چې څومره دا رشتې سیوا کیږي او لری کیږي نو د هغوی حقوق کمیږي. د ټولو نه غټ حق دی د ډیرو نږدو خلکو، که هغه د پلار د طرف نه دي او که د مور د طرف نه دي، د هغوی سره نیکی کول او د هغوی متعلق وصیت کول. هغه هم علما وایي چې کوم رشته دار محرم نه دي، لکه د ترو بچي یا د ماما بچي، د هغوی حق دا دی چې د هغوی سره تعلق وساتلی شي، د هغوی سره ملاقات وشي، او په خوشحالۍ او غم کې ملاوېدل د هغوی سره تعلق ساتي. او په نن ورځ کې د رشته دارانو سره رشتې کټ کول ډیر آسان دي، ځکه چې چاته د چا ضرورت نشته، ټول په خپل ژوند کې داسې مصروفه دي او هغوی سوچ کوي چې مونږ ته د سردردۍ اغستو څه ضرورت دی. دا خلکو ته بوج ښکاري د رشته دارو سره تعلق ساتل. نه تاسو ته د هغوی ضرورت شته او نه هغوی ته ستاسو ضرورت دی، لیکن دا د الله تعالی په مونږ باندې فرض دي. او په قرآن مجید کې راغلی دی په دې وجه د هغوی سره ښه تعلق ساتل دي، ځکه چې دا حکم د الله تعالی حکم دی او په قرآن کې دی. د هغوی سره ښه تعلق قائمول دي، ټیک شوه؟ په خپلوانو کې چې کومې محرمې رشتې دي په هغوی باندې خرچ کول هم دي. د مور او پلار سره مو نیکی وکړه، تاسو فارغه شوئ، اوس د نورو رشته دارانو سره درجه په درجه نیکی کوئ چې څنګه د هغوی درجې دي. د ټولو نه نږدې ستاسو خویندې رونه دي، په یو خیټه کې جوړ شوي دي. نو په کوم ځای کې چې رشتہ دارای خبره راغله نو د دې متعلق داسې سوچ وکړئ چې دا زموږ ټیسټ دی او ګران ټیسټ دی. تاسو خپل ملګري او دوستانی په خپل ځان له خوښولی شئ. په هغې کې ستاسو اختیار شته، لیکن په رشتہ دارۍ کې ستاسو لاس نشته. کیدای شي چې د هغوی ځینې خبرې تاسو ته بدې لګي، هغوی ته تاسو هیڅ نه ښکارئ. دوست خو تاسو پرېښودی شئ او بل هم جوړولی شئ. رشتہ دار به تاسو څنګه بدلوئ؟ هغه چې څه دي نو دي. د دې سره تاسو ته په صبر سره تلل دي. د هغوی په خبرو یا د هغوی چې څه رویې دي دا به برداشت کوئ، په دې وجه باندې ځکه چې دا د الله تعالی حکم دی او هغوی له عزت ورکول هم د هغوی حق دی، د هغوی خیال ساتل هم د هغوی حق دی او په هغوی باندې خرچ کول هم. دا نه چې هغوی ضرورتمند دي، لیکن تحفې تحایز په صورت کې هم په هغوی خرچ کول دي، او که ضرورت وي نو بیا خو ظاهره ده خرچ کول ذمه داری جوړه شوه. والمساکین وابن السبیل، او مسکین له هم د هغو حق ورکړه او مسافر له هم، د هغوی هم مدد کوي. صرف زکات نه دی، په دې کې بیا نور هم خرچ کول راغلي دي. ولا تبذر تبذیرا، او ما تاسو خرچ کوئ بې ځایه خرچ کول. تبذیر سو دی، لکه ما چې درته ویلي وو چې کله انسان تخم یعنی دانې په ځمکه کې اچوي او هر طرف ته یې نولي یا خري، نو دغه شان مال ضایع کول چې کله د انسان سره ډېر مال راشي نو هغوی یې هسې فضول خرچ کوي. یو وي اسراف، اسراف دا وي چې په جایز ځای باندې زیاته خرچه وشي. جایز ده خو انسان زیاته کوي. او تبذیر سو دی، ځای هم ناجایزه دی. نو تبذیر د ټولو نه زیاتې کوم ځای کېږي چې کله کوژدن او ودونه وي یا د ځان خیلو ځایونه وي یا بعضې وخت په عام ژوند کې هم، یعنی پیسار تا وهل د هغې قدر نه وي د بنده سره چې الله تعالی یو نعمت در کړی دی. دا نه شکری ده چې انسان دغه شان فضول خرچي کوي. او یاد وساتئ د مال ټیسټ یعنی پرچه جدا ده. په آخرت کې به پنځه لازمي تپوسونه کېږي او په هغې کې دوه په مال باندې دي. نو تبذیر څنګه وي؟ لکه ناوې چې کومه جوړه اغوندي هغه صرف یو ورځ اغوستل وي او هغه خلک په 2,00,000 روپۍ باندې واخلي او بیا دغه شان 500 جوړې جوړیږي او په هر یوې باندې رنګارنګ کارونه شوي وي او شپه ورځ جوړې جوړیږي. خلکو ته هم خیال دي کنه چې مونږ خو دومره جوړې ورکړې او میک اپ کول دي د هغه ځای نه کول دي. علما وایي بعضې حلال ځای ډېر زیات خرچ کول هم تبذیر جوړ شي. اوس په دې کې حد نشته چې زه تاسو ته وایم چې 50,000 په تبذیر کې راځي او دومره پیسو والا تبذیر نه دی. نه، هر یو ته خپل ځان په خپله پته ده چې څومره پیسه خرچ کول په تبذیر کې راځي. الله تعالی فرمایي ان المبذرین کانوا اخوان شیاطین، فضول خرچ کول والا خلق چې دي کنه دا د شیطانانو رونه دي. شیطان د الله تعالی نه شکر وکنه نو دی هم د الله تعالی نه شکر دي. هغوی د الله تعالی نعمت ضایع کوي ځکه چې د رونو یو طریقه وي کنه. نو فضول خرچه د شیطان رشتہ دار دي. او نن سبا الله تعالی دی معاف کړي فضول خرچی خلکو ته د فخر خبره ښکاري چې موږ په فلانی ځای کې دومره ولګولې، زه مال ته لاړم او دومره مې خرچ کړې، ما خو دا شی دومره ګران واغستو. د خپو د لاندې قالین دی یا پیزار دی هغه دومره ګران شو چې بې انتها. او ځینې ځایونه خوراک دومره ګران خرڅیږي چې ځینې خلکو ته دوه وخته ډوډۍ نه میلاویږي او دوی چې کوم ځای د یو وخت ډوډۍ وخوري نو د نورو خلکو د میاشتې د خوراک همره پیسه پې لګي. یعنی په نمود او نمایش کې خرچ کړه پیسه په لویۍ باندې د نوم دپاره. په ودونو کې داسې ویډیوز جوړیږي، فوټوګرافران راغلي وي او داسې تصویرونه جوړیږي او هغه خرچې چې د ختمېدو نوم نه اخلي نو هغوی بیا اخواني شیاطین جوړ شو کنه. تاسو خپل ودونه وګورئ، یو را اوباسئ. زموږ خو هسې هم شوشه خوښه وي، په یو یو موقع او په یو یو فنکشن باندې څومره خرچ کیږي اندازه ولګوئ او په هغې باندې د څومره بچو ودونه کیدی شي. دومره جینکۍ په دې وجه باندې ناستې دي چې د هغوی د وادو خرچه نشي برداشت کولی. او کله موږ وایو چې نه موږ په زکات کې هم ورکوو، نو چې څوک زکات ورکوي نو د هغو زکات ورکول دا خرچې جایزه کوي نه. په یو ځای کې راځي چې کتا ډیر هم خرچ وکړ د الله په لار کې نو هغه اسراف نه دی، لیکن کتا یو درهم هم خرچ کړو په ناجایز ځای کې نو هغه تبذیر دی. پوه شوئ چې په کوم ځای کې ستاسو د پاره خرچ کول صحیح نه دی، جایز نه دی، هلته لږ خرچ کول هم ناجایز دی، لږ خرچه هم. ځینې خلک وایي دومره خرچ کول خو ټیک دی، چې کوم ناجایز ځایونه دي هلته نشئ خرچ کولی. په رشته دارانو، مسکینانو او مسافرانو باندې د خرچ کول نه پس فورا دا خبره ولی راغله، یعنی د اسراف او تبذیر خبره ولی راغله، ځکه چې تاسو دومره ډیر اخوا دیخوا خرچ کوئ نو بیا به په دوی باندې څنګه خرچ شي؟ په جایز ځایونو او خرچ کولو باندې به پاتې شي کنه؟ چې یو کس ته واده جوړه په لکونو باندې اخلي نو هغه څنګه د یو غریبې جینۍ په واده باندې خرچ کولی شي؟ چې کله خپلې خرچې نه ختمیږي، نن چې موږ ته کوم ځای خرچ کول دي نو هلته موږ نه خرچ کوو، چې څوک حقدار دي هلته موږ یوه یوه پیسه شمارو چې دومره مو خرچ کړی، او چې کله موږ ته د خپل شوشه یا د نوم دپاره خرچ کول وي نو هلته خو موږ سوچ هم نه کوو په دویم ځل چې څومره به خرچ شي. نو یاد ساتئ دا دومره خراب شی دی. فیشن ته ډیر په فخر باندې نه دی کتل پکار، بلکې تبذیر کول والا د شیطانانو رونه دي. بغیر د ضرورت نه، بغیر د مقصد نه خامخا پیسه اړه وهل، په سینما کې کیناستو هلته خرچ کړي او بیا وایي چې صرف ته دومره لګو پیسو خو ټیکټ دی، لکه ما چې درته څنګه وای چې کوم ناجایز ځایونه دي هلته لږ خرچ کول هم حرام دي. وکان شیطان لربه کفورا، او شیطان هم د خپل رب ناشکر دی. ناشکری دا هم دا چې انسان د نعمت ناقدری وکړي یا نعمت ضایع کړي، او دا نعمت ضایع کول دي. او مونږ نن سبا په دې کې ډیر مخکې تللي یو، ډیر لري چې مونږ ته کله د مسجد د پاره ویلی شي چې خرچ کړئ نو مونږ لاسونه ایک دم بند کړو. مونږ ته په کورونو کې خرچ کول یا په خپل شوق باندې خرچ کول، دا مونږ ته خرچ کول ډیر ښه ښکاري. یو یو پرس چې مونږ را اوچت کړو او شاید چې په مسجد کې ورکول مونږ ته ګران کار ښکاره شي. نو که مونږ نیک جوړېدل غواړو کنه، او که مونږ دینداره یو، نو چرته داسې نه وي چې مونږ ته خپل ځان ډیر دیندار ښکاري او قرآن والا، لیکن په اخواني شیاطین کې یو. نو ټول د ځان جایزه واخلئ چې چرته مونږ خو په اخواني شیاطین کې نه یو، د شیطان وروڼه خو نه یو مونږ. فضول خرچۍ کولو والا چې پاسي او بل سوکاري نه وي، د مالونو او بازارونو چکرې لګوي، کورونو ته په مخ سوداګانې راوړي، ګراجونه ډک شي، بیسمنټ ډکې شي، مالونه ضایع کوي، پیسه دومره ډیره ده نو بنده څه وکړي؟ او د شیطان کار دی فساد خورول. فساد څنګه خورېږي؟ چې کله یو بنده دومره تبذیر کوي او بل بنده دی هغه وایي چې زما سره د دوه وخت ډوډۍ نشته، او د دو د لور په واده باندې د هغه ځای نه واخله د دی ځای پورې قطار لګېدلی دی د خوراکونو. یو منیسټر راتلو نو هغه دومره خوراکونه هغو له پخ شوي وو، په هغې کې سل قسمه مختلف خوراکونه وو، د اوسۍ غوښه وه پکې، تیتر او بټیر، پته نشته چې څومره خوراکونه وو. دومره ډېر قسمه خوراک دا څه دی؟ تبذیر دی، ناجایزه. او تاسو سوچ کوئ چې څوک کار کول والا یا پخلی والا دي هغوی ته به دا څنګه خبره ښکاري؟ او یو واده وو په هغې کې شپږ زره کسان بللی شوي وو، شپږ زره میلمانه وو. دا اخواني شیاطین دي، او د هغوی به دا خیال وي چې مونږ ډیر نیک یو، مونږ هلته هم زکات ورکوو او دلته هم ورکوو. تاسو که صرف خپل یو واده ته وګورئ نو تاسو ته به په خپله اندازه ولګي چې مونږ مبذرین او اخواني شیاطین یو او که نه. په خپله وګورئ، مونږ لا آینده سوچ کول دي چې مونږ به مال نه ضایع کوو. دا د الله تعالی نعمت دی، او انسان چې کله نعمت ضایع کول شروع کړي نو الله تعالی ترینه واپس نعمت واخلي. فضول او بې ځایه خرچ کول مال ضایع کول دي. دې ته خو مونږ چېرته د دین ټیسټ ویلی نه دی. اوس مونږ یې ګټو چې کوم ځای خرچ کول غواړو نو خرچ کولی شو. که مونږ په میک اپ باندې 20,000 روپۍ ورکوو نو دا خو مونږ ته خرچ کول نه ښکاري. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، او که تاسو مخ واړوئ له دوی نه د چانه چې ستاسو څوک رشته داران راشي،
د خپل حق د غستو د پاره هغوی ته ضرورت دی. کچری تاسو د هغوی نه مخ واړوي، یعنی مخ ترینه ولی اړوي، ابتغاء رحمتا من ربک ترجوها، تاسو د خپل رب نه د رحمت امید ساتي او وایي چې یا الله د خپل فضل په وجه مال راکړي. ابتغاء یعنی تاسو د ښو ورځو په انتظار کې یې، پخپله یعنی تاسو د خپل رب د رحمت انتظار کوئ چې یا الله زما ورځې بدلې کړي، چې زما لاس آزاد شي، چې تنخوا راته میلاو شي یا بونس راته میلاو شي. تاسو د هغې امید ساتئ، د الله تعالی د رحمت امید کوئ، یعنی چې پیسه لاس له راشي او هغه رشته دار راشي. هغوی ته پته نشته چې ستاسو بزنس یعنی کاروبار څنګه روان دی او تاسو د هغوی مطالبه نشئ پوره کولی، او ورته ووایئ چې تاسو زما کور لیدلی دی، ما مخکې هم ستا دومره مدد کړی و او په مخه راځي. نو داسې به ورته وایئ نه. فقل لهم قولا میسورا، که تاسو نشئ ورکولی که نه، نو د هغوی سره نرمه خبره کوئ، په نرمۍ سره ورته ووایئ چې حالات مې دومره ښه نه دي، او تاسو دعا کوئ چې الله تعالی مال هم په خپل فضل سره راکړي او تاسو له هم درکړي، چې کله را سره وي نو زه به درله ضرور درکوم. په هغه وخت په هغوی پورې خندا کول یا هغوی ته پیغور کول داسې مه کوئ. اکثر موږ وایو چې دا خبرې جایز دي چې څوک زموږ دروازې له راشي، نو دوی صرف زما دروازه لیدلې ده، که سور له نشئ ورکولی نو د محبت خبره خو ورته کولی شئ که نه، په هغې به تاسو ته اجر میلاو شي. او الله تعالی فرمایي په سورة البقره کې، او معاف کول او بخل بهتر دي د دې نه چې انسان په چا باندې زباتول وکړي. ولا تجعل يدك مغلولة على عنقك، مګ دی تاسو خپل لاس تړلی په مرۍ پورې، لاس په مرۍ پورې مه تړئ، چې بخل او کنجوسي مه کوئ. دلته د دوو قسمه خصلتونو خبره شوې ده. په دې معامله کې هم موږ ته رهنمایي میلاو شوې ده. زموږ څومره مهربانه رب دی چې دای راته هم خیالي دي چې پیسې څنګه خرچ کوئ، چې یعنی دومره کنجوسي هم مه کوئ چې چرته خرچ کوئ نه. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، او مخوروه هغه پوره، د خوراولو سره هسې نه چې ته بیا کینې ملامته او حسرت کول واله، یعنی افسوس کول واله. نو دلته د دې خبرې څه مطلب دی؟ اعتدال، یعنی د منځ لاره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې چا اعتدال واله یعنی د منځ واله لاره اختیار کړه، نو هغه به چرته نه تنګ دسته کیږي، یعنی لاس پی نه وي تنګ، په هغو به چرته تنګوالی نه راځي، ځکه چې هغو د اعتدال لاره اختیار کړې ده. اوله ویلی شو چې تبذیر یعنی فضل خرچی مه کوئ، اوس ویلی شو چې داسې هم مه کوئ چې هډو خرچ کوئ نه. په کوم ځای کې چې د خرچ کولو ضرورت وي، نو هلته خرچ کول هم ضروری وي. نو اعتدال بهترینه لاره ده. او موږ څه کوو؟ بعضې وخت په سخاوت کې دومره لږ لاړ شو چې په خپل پلیس کې پورې مو هم سنوي، او دعوتونه داسې کوو چې دا خلک راځي او دیګونه باندې وي او قرضې اخلو د دې ځای نه او د هغې ځای نه. او بعضې خلک وایي چې رشته دار به موږ له راکوي. هغه خو د الله حکم دی چې رشته دار به ورکوي. په کریډټ کارډ باندې قرضې اخلي، په خپله نښتې وي په قرضو کې، او وایي چې ما له فلاني ته دا تحفه لیږل دي، دا ګلونه لیږل دي، دا هغو بچی شوی دی، نو دا راته کول دي. نو داسې هم نه ده چې ته په خپله ملامته او افسوس کولو واله پاتې شي. ګورئ، که نیکي وکړئ، صدقه وکړئ، رشته داران له ورکړئ، او د هغې نه پس انسان بیا وروسته افسوس کوي چې هی دا مې څه وکړل، پل ځان مې په مصیبت کې اخته کړو. د داسې نیکۍ بیا څه فایده نشته چې په کومې باندې بیا انسان وروستو خفه وي او ځان ملامته کوي، پیمانه شي. پیمانی حلوي بنده وایي چې زما سره وه او ما هسې ایسته بیسته پیسه ارتا وکړه، اوس زما سره نشته او بل ته محتاج شم. په خلکو پسې ځي چې ما له سورا کړه. الله تعالی موږ ته دومره ښکلې قاعده وښیله، د زیاتۍ نه یې منع کړو. مه ډېره بخیلي کوئ، ځکه چې د الله تعالی بخیلان نه وي خوښ. بخل چې دی که نه، د شیطان مؤمن بخیل ډېر خوښ دی. تاسو ته پته ده چې ولې خوښ دی؟ په بخل کې چې کوم شی دی که نه، شیطان وایي چې د دې بخل په ذریعه به زه دې په خپل جال کې راګیر کړم. لیکن چې کوم سخی بنده دی او سخی د الله تعالی ډیر خوخوي، هغه سخی چې څوک د الله تعالی په لار کې پیسې لګوي هغه په ورکولو باندې یریږي نه، د الله تعالی هغه ډیر زیات خوښ دی. نو الله تعالی دلته د بخل مذمت هم وکړو چې بخل خشی نه دی، او انسان بیا د دې بخل په وجه نه د رشتہ دارانو حق ورکوي او نه د بل چا. بعضی وخت خو خلک په خپل کور والو هم نه خرچ کوي، دومره بخیله وي هغوی په خپله ښځه او بچو باندې هم نه خرچ کوي، حالانکه دا د هغوی ذمهداري ده په کور والو باندې خرچ کول. او ځینې خلک داسې لاسونه خواره کړي وي، دومره بېدریغه خرچ کوي چې هسې غورځوي په هر کور کې یې کنه. دا نمونه خلک، ځینې سړي ډېر کنجوسه وي، بعضې ډېر کلاو لاسواله وي، او داسې ښځې هم وي. دا دواړه طریقې ښې نه دي. اوس لکه تاسو یو فنډ ریزنګ له لاړ شئ او هلته مو ډېرې پیسې او زیورات یعنی کالي ورکړل، او بیا وروسته پیمانوئ چې هی دا مې څه وکړل، نو داسې هم مه ورکوئ. که د الله تعالی په لاره کې هم ورکول وي، اوس به تاسو وایئ چې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خپل ټول کور مال سامان ورکړی و. ګورئ د کوم ایمان یقین او توکل په لول چې هغه و، نو هغه شان نه تاسې او نه زه یم. مونږ خو وروسته بیا پیمانه کیږو چې داسې مې ولې وکړل، یعنی دومره مې ولې ورکړی. نو مخکې د ایمان هغه لیول ته خو ځان ورسوئ که نه، نو الله تعالی مونږ ته بهتره لاره وښیله، ځکه چې الله تعالی نه غواړي چې مونږ دې د چا محتاج شو. نو مخکې د عقل نه کار اخلئ. داسې ښکاري لکه چې یو مور یو بچی پوهه کوي چې داسې مه کوه، دا کوه او دا مه کوه. دغه شان الله تعالی مونږ په یو یو خبره پوهه کوي. هغه نه غواړي چې مونږ دې په نقصان کې شو. چې بوډاګان مور او پلار وي، نو د هغوی دپاره الله تعالی ودرېدو چې چېرته رشته داري ده، او بیا یې وفرمایل چې هسې نه چې تو په خپله ښه خورې او سکې، او ستا په خاندان کې ځینې خلک وي او تاسو د هغوی متعلق سوچ هم نه کوئ چې په هغوی باندې څه تېرېږي. د هغوی هم اختر دی او د خوشحالۍ موقع دی. د هغوی هم زه غواړي چې مونږ هم ښه واغوستې او ښه مو په سر کړې او ښه مو وخوړې، او هغوی وایي چې په مونږ باندې هم ښې ورځې راغلې، او هغوی خلکو ته پسخېږي چې زمونږ رشته دار دي چې دومره ښه اوسېږي، او دا مالدار رشته داران خپل غریب رشته داران نه مېلمانو کوي، ډوډۍ لی نه راغواړي، ځکه چې هغوی شرمېږي په دوی باندې چې زمونږ ملګري به وایي چې د دوی دومره غریب رشته داران دي، او د غریبانانو په ګاونډ کې دوی اوسېږي. او بیا هغوی سوچ کوي چې زه دوی له به مونږ جدا مېلمستیا وکړو، ځکه چې دوی به په لاسونو باندې خوراک کوي. نو داسې نه ده، هغوی له خپل حق ورکړی. دا د وینې رشتې دي، په دې وجه د هغوی په تاسو باندې حق دی. او ګورئ هسې پیسه مار تا وهئ، هسې پیسه مه بربادوئ، ځکه چې خپل نقصان به وکړئ. نو د دوی د زړه هم د الله تعالی سره خیال دی، او هغوی ډیر په امید سره لاړ شي چې زما رور دی یا ماما مې دی ترو مې دی، او زمونږ څوک شته چې د هغوی داسې روب داب دی په معاشره کې، او په امید باندې لاړ شي چې زما مدد به وکړي په دې وخت کې زما ضرورت دی. نو الله تعالی د هغوی زړونو ته هم ګوري. هغو ته د دوی د زړونو ښه پته ده چې چېرته د دوی زړه مات نه شي، او ظاهره ده چې څوک په چا پسې ځي نو محتاجه به وي. د هغو زړه خو د مخکې نه دردمند وي، او د هغو امید هم وي. اوس تا کو ورته پیغور وکړو نو د هغو زړه به مات شي. یو خبره دا هم زما هېره شوې وه چې شیطان بنده ته وایي چې ستاسو مور او پلار ستاسو دپاره څه کړي دي. ستا ورور یې دومره خوښ و او هغه ورته ډېر ګران و، او دغه بل بچی زما نه زیات خوښ و، زما سره خو یې څه کړي نه دي. نو هغه وخت خپل ځان ته دا خبره را یاده کړئ چې نه، داسې نه ده. که زما سره هغوی داسې کړي دي نو زه یې په خېټه کې وم، زما یې پرورش کړی و. ټولې خبرې د وړوکوالي را یادې کړئ، دومره تکلیف او دومره دردونه یې برداشت کړي دي. دا درته ځکه وایم چې یو کس وه، هغې وی چې مونږ په خپل مور او پلار باندې ولې سیل وکړو چې مونږ غواړو، نو هغوی خو مونږ چېرته سیل ته نه یو بوتلي او نه یې ګرځولي یو. نو کېدی شي چې د هغوی حالات ښه نه وو په هغه ورځو کې. نو تاسو ته د هغوی نور محبت یاد نه دی، صرف سیل درته یاد دی. الله اکبر. نو زمونږ رب مونږ ته د مال خرچ کولو متعلق طریقې ښیلي دي. هغه نه غواړي چې مونږ نقصان وکړو، هغه نه غواړي چې مونږ دي د پایه محتاج شو، هغه نه غواړي او تر دې پوری او فرمایل چې کوزما په لار کې هم خرج کوي نو په طریقه باندې چې د بل محتاج نه شي. ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. بشک استا رب روزی فراخه کوي چې چا د پاره اوغاړي. رزق د الله تعالی په لاس کې دی او چې چا د پاره اوغاړي نو هغه لې زیات کړي. په یو خاندان کې څوک مالدار وي څوک غریب، او د الله تعالی چاله د رزق ورکولو دا مقصد نه دی چې هغه د چا ناراضي دی نو هغه لې زیات رزق ورکړي دی. دا د هغه قدر دی، د هغه پلانینګ دی، د هغه مشیت دی چې هغه سو اوغاړي نو کوي. دا د هغه په لاس کې دی چې له ډیر ورکړي او بادشاہي کړي او څوک فقر فاقې ته ورسوي. دا د هغه مشیت دی. د الله تعالی درې کار ډیر بدی شي په بخاری او مسلم کې دی. یو دی فضول خبري او بحثونه کول، یو دی ډیر زیات سوالونه کول، او یو دی مال ضایع کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې خورایس کوي او صدقه ورکوي، خجامه اچوي لیکن لوی او تکبر م کوي، او اسراف او تبذیر م کوي، او په اعتدال سره میانه روي سره یعنی درمیانه منځوال لاره اختیار کړي. خرچ هم کوي خو داسي هم م خرچ کوي، داسي هم م کوي چې ستاسو لاس ډیر تنگ وي. الله تعالی د ټول کائنات رب دی، هغه چې په خپل مخلوق کې چاله اوغاړي نو ورکوي شي. ستاسو د ورکو سره د چا رزق نه پوره کیږي. ستاسو سو خیال دی چې تاسو به ورکړئ نو د هغو رزق به پوره شي؟ نه، دا خو الله تعالی تاسو لا د نیکۍ مقدر کوي، او د رزق تقسیم هم هغو په دې وجه باندې نه دی کړی چې هغه د چا نه خوشحاله او د چا نه خفه دی. دا د هغو مشیت دی. په ابن کثیر کې دی حدیث قدسی دی چې دا زما مصلحت دی چې ځینې خلک زه په فقر یعنی غریبۍ کې ساتم، که زه هغه غني کړم یعنی مالداري کړم نو د هغو دین به لاړ شي، او زما د ځینو خلکو د پاره مصلحت دی چې زه هغوی غني کړم، که زه هغوی فقیران کړم نو د هغوی دین به ختم شي. نو الله تعالی یو فقیر ساتي او بل غني. او په سورت شورا کې الله تعالی په 20 نمبر آیت کې فرمایي چې کو الله تعالی د خپل ټولو بندیانو رزق زیات کړی وي نو په ځمکه به فساد وو، ځکه هغه د اندازې سره چې څومره رزق غواړي نو ورکوي. هغه مالک دی، د هغو مرضی ده. نه د چا سره د حسد کولو ضرورت دی، او نه چا ورکولو والله دا سوچ پکار دی چې زه دومره ورکومه نو ځکه د دوز گزاره کیږي. انه کان بعباده خبیرا بصیرا. بے شک هغه د خپل بندیانو خبر اغستو والا دی او خلیدو والا هم دی، یعنی تاسو کوسو خرچ کوي هغه ته پته ده، خبر دی. کو په نورو باندې خرچ کوي او کو په ځان باندې خرچ کوي هغه ته پته ده، او کو نشي چاله ورکولی او بهانه کوي، او کو واقعي نشي ورکولی دا د هغه مخلوق دی، هغه د ټول احوال نه خبر دی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تلاوه وري.
وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا